دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم پام کړئ دې سات خبرونو ته لا افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټن غنم مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم شو دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړی او ویلي دی چې د پاکستان دولت د غمرسته چې په تبش لاروي کې بار و پرون افغان لوري ته تسلیم شو د غمرستو د اسلامي په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم حاضر وو صادق خان په یو بل ټویټ کې په تورخم کې د یک شنبه د ورځې د مراسمو یو تصویر هم شي چې په افغانستان کې له افغانستان سره د پاکستان د درملو او خوراکي موادو او ژمنۍ وسایلو د 112 ټنو مرستو څرګندونه کوي پاکستان له افغانستان سره د غمرستي څورې ورسته دغه کوي چې د افغانستان له خاورې په سیمه کې د مهم سیال د هند د 50000 ټنو غنمو د مرستو د لېږدلو بهیر پیل شو د بیلاروس په سره د دوشنبه په ورځ د اوکرين او د روسي ترمنځ په لومړی خبرو کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی د دواړو اړخونو مرکزیان د خپل هیوادونو پلازمینو ته د نور مشهور د پرولارسي او د نوو خبرو پلان لري دواړو اړخونو ویل دي چې هغه د سولې د خبرو په یو بل پړاو کې نه سي ودی د خبرو اترو په لومړی پړاو کې د اوکرين هیات د سمدستي د جنگ بندولو او د روسي پوځیانو د وټولو غوښتنه کړې د اوکرين د جمهور رئیس یو لوړپوړی سلاکار میخائیل پودولیک ویلي چې مذاکرات په اوربند متمرکز ول او په نږدې راتلونکي کې به بیا خبرې ترې وسی د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لوړپوړی سلاکار او د روسي د هیات مشر ولادیمیر میدلنسکی ویلي چې خبرې ترې 500 جاری وي او د دوړو خواو مرکزیانو زني یو ډول ټکی پیدا کړي چې پاغه د یو نظر لپاره لار راستل کېدای شي هغه زیاته کړه چې په دې خبرو کې سلاسي وي چې په راتلونکو ورځو کې به هم خبرې اترې جاری وي د امریکا د متحد ایالاتونو د بارنو چارو وزارت د بیلاروس په مرکز منسک کې د خپل سفارت چاري وزندولې او په ماسکاو کې د سفارت د غیر ضروري کارکونکو او د هغوی د کورنۍ رضاکارانه وتلو ته اجازه ورکړه د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پر د شنبه پر ورځ په ویلامي کې ویلي دي چې دا ګامونه د امنیتی او مسؤلیتي مسایلو په اساس اخیستي دي چې په اوکران باندې د روسیې د غیر معقول او غیر موجه برید لکبل دي شاغلی بلینکن ویل دی چې د بارنو چار وزارت په ټول نړۍ کې د خپل ماموریت ځای امنیتی چاپیریال او سی حالت پر اساس د سفارتونو او کنسولګری او چاري برابروي او تنظیموي د بارنو چار وزارت نه دی ویلي چې کله به برته د سفارت چاري پیلوي بلاروس په اوکران باندې د روسیې د يرغل ننګه کړی دا په اوکران باندې د روسیې د برید پرون 15 ورځ و د امریکا د دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکرینی ځواکونو د سخت مقاومت لوجي مایوسوسي او زیاته کړې ده چې د روسیې ځواکونو چې په سرحد کې ځای پر ځای کړی وو نیمایي اوس په اوکرين کې دي د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي په روسي پوځیانو ټینګار کړی چې خپل وسلې په مزګه کشیږي او ورته ویلي دي چې خپل ژوند دی وشوري سپین ماړی وایي ولسمشر جو بایدن له خپل یو شمېر ائتلافیانو سره د ټلیفون لاري د اوکرين پر وضعیت شخدلې چې زموږ هماهنګ ځواب متحد سي د روسیې د ارغل د پیل راسي د اوکرين چارواک پر وینا 350 ولسی خلک وشل سی ودي او ولسو نو جوبل دي د اوکرين د سرتیرو د مرګ جوبلې راپورټونه لا نه دي ورکړل سی وي روسیې د خپل سرتیرو مرګ جوب نه منلی ده خو لا یې دقیق ارقام نه دي خبره کړې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر میشل بشلټ ویلي چې یو څل دوه تنه ولسی خلک وشل سی وي خو هغه ویره لري چې تلافات به تر دې ډیر وي همدا غرض ملګرو ملتونو ویلي چې د يرغل له پیل راسي څه باندې 1500 اوکرانیان گاونډي هیوادونو ته تښتېدلي دي په داسې حال کې چې په اوکرين د روسیې د يرغل نورسته یو شمېر هیوادونو د روسیې څخه د الوتکو د پروازونو لپاره خپل هوایي حریمونه بند کړي او ګڼ شمېر الوتکو هم پروازونه فس کړي دي د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت په روسیې کې د امریکایي اتباعو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دي د هیواد څخه په وټولو غاور وکړي په مسکو کې د متحده ایالاتو سفارت د یک شنبه په ورځ په خپل ویب سټ کې یو اعلان خپور کړی دی او په هغه کې ویل شوی دی چې امریکایي اتباع باید د روسیې څخه په سوداګری زولارو چې لا هم موجود دي په وټولو غاور وکړي د غرض د امریکا د بارنو چار وزارت روسیې ته د سفر کولو خطر په څلورمه کچه کې اعلان کړی دی او په دې معنی چې د غیوات سفر مکوي فرانسې د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دا ډیره مهمه وه چې ایران د 2015 کال اټومي موافقه دایا کول په باب مرکچان دا ونه یوې موافقې ته سره ورسیدل. د اجنس فرانس پریس د راپور لمخې ټول اړخونو د وینا په خبرو کې د پرمختګ خبره کړي، خو ایران ویلي چې لویدیز لا هم باید په ځینو مسلو پریکړه وکړي. د ایران د بارنو چارو وزارت بیان وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د خبرې اترې دي دا ونه ختم شي. جرمنی، فرانسا، برتانیا، روسیا او چین خو د امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په ویانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري او فکر کوي چې د 2015 کال موافقه تر ټولو غوره لار ده چې د ایران د اټومي وسلو جوړولو مخه ونیول شي. ایران همیش اټومي وسلې جوړول رد کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي تړونه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګول اعلان وکړ. او د تیونس دفاع وزارت وایي چې نه تنه ماجرین چې هڅه کوله اروپا ته ورسي د دغه هیواد ساحل ته نږدې لا غورسته مرسیوي چې کښته یې واوښته. دغه وزارت زیاته کړي چې دغه ماجرینو مړي د المدایا ایالت ساحلي ګزمه ګاډونه پیدا کړي او دغه کسان د افریقایي هیوادونو دي. دغه وزارت زیاته کړي چې نه تنه نور ماجرین یې ژغورلي دي. دغه وزارت د ژغورل څو کسانو لکول وایي چې هغوی په یو کښته کې د یکشنبه ورځ د سافاکس د بندري شهر څخه په غیر قانوني ډول اروپا ته روان شوي وو. د بندري شار د اروپایي هوادونو ته د کښتیو د لارې د تلو مهمه لار ده او د بشري حقوقو ډلو ویل دي چې د غلار په نړۍ کې د ماجرینو د تګ د خونړیو لارو څخه ده. د شمالي افریقا د بشري حقوقو ډلو ویلي چې د 2023 کال په لومړۍ نو میاشت کې 9500 ماجرین د مدیترانې سمندر د لارې اروپایي هوادونو ته د تګ د هڅې په لړ کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې 1500 ماجرین دې کال د مدیترانې په سمندري لار کې او ورکسوي او یا دوبسی ودی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
د امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په حق له د امریکا د داخلي مسایلو په حق له د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحه بارنۍ پالیسی د ایران د جنجالي اټومي پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکش پورې مسایل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غټ ځانګړي پوښتنې او ځانګړي خبرونه کوي. د خبرېدونې ته د 2023 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د پورز د واشنگتن په وخت د ماقام په 9 بجو د افغانستان په وخت چهارشنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو، ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای افغانستان اوس د کرونا د وایرس ته اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه لري. د افغان جاپان روغتون کې ډاکټرانو وای د دوی کلینیکی معاینه خای چې د کرونا وبا د افغانستان کې د وړاندې خبره شوې ده. د عامه روغتیا وزارت وای د کرونا وبا د خبرېدو لپاره نه تر اوسه نږدې یو سل 15000 افغانان په کرونا اخته شوي. اکرام شینواری رپورټ را لګلې.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وی چې د روغتیا نړیوال ادارې دبليو ایچ او څخه د پرلپسې غوښتنو سره سره دغه وزارت تر اوسه د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر د دوشنبه پورس امریکا غږ آشنا را لیوته ویل چې کله چې په دوه ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران کې د کورونا د وایرس د اومیکرون د بڼې مثبت پیښې ثبت شوې د روغتیا نړیوال ادارې څخه په رسمي ډول افغانستان ته د اومیکرون د بڼې د تست د امکاناتو د برابرولو غوښتنه وکړه. سلام روغتیا نړیوالې ادارې د امکانات وطنی دي برابر کړی.
از زمان اوج گرفتن واقعیت اومیکرون در
ډاکټر حجری ویل لکه څنګه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه خبره شو او بیا کله چې د اومیکرون بڼه د افغانستان ګوانډي هیوادو ته ورسیده او په پاکستان کې د اومیکرون یو مثبت پیخه او سلور په ایران کې ثبت شوی موږ د ایمیل لارې پر سپیډ ډول د روغتیا نړیوالې ادارې څخه وغوښتل چې 5000 د تشخیص کیټونه او تشخیص وسایل ته برابر کړي. ډاکټر حجری ویل چې دبليو ایچ او سره د تیری جنوري د میاشتې تر وسه پورې د دغه امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې و. خو تر نن ورځې پورې چې د پیبرې وسه ورځ د امکانات افغانستان ته نه دي برابر شوي. د رښتې نړیوالې ادارې د ځند دولت په اړه تر اوسه نه دی ویلي. خو ډاکټر راجیل وایي چې دغه ادارې ورته ویلي چې دا امکانات له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته برابرې. د افغان جاپان روغتون په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر احمد طارق اکبری امریکا غا غشن راډیو ته ویل چې کسم چې دا روغتون د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو د دوی کلینیکي معایناتو پایلې دا ښیي چې دغه روغتون ته د ورور شو ناروغانو ډیر د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې په ناروغۍ اخته ناروغان دي.
تعداد مریضایي کې د شفانه نه زما مراجعه کړي.
ډاکټر اکبری ویل یو شمېر ناروغانو چې زموږ روغتون ته مراجعه کړي د ټولو ترمنځ د اتیا او نوي فیصدو ترمنځ د کورونا د اومیکرون د بڼې اراز او علایم لرل. لابراتواري معاینو او د اومیکرون د تشخیص تخنیکي وسایل چې د اومیکرون د تشخیص لپاره ورته اړتیا ده په روغتون کې نشته. ممکن د ټیسټ پیالې به منفي راووزي، خو د کلینیکي معایناتو پر اساس مونږ اومیکرون ګڼو. افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا لومړی پیخه د 2000 میلادي کال د فبروري په 23 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د امیر روغتیا وزارت شپېرنی ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس نږدې 900,000 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 104,000 درې سوه 15 تنو پایلې مثبتې ختلې دي. دغه وزارت د شپېرنو له مخې تر اوسه افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 903 تنه مړې شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې کېدای شي د کورونا په ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر به د رسمي شمېرنو څخه زیات وي، او دا ځکه چې په افغانستان کې ډېر مړي حکومت ته د راپور ورکولو پرته خاورو ته سپارل کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بشری چارو ماهران د اټکل کوي چې د افغانستان د ولس 22 میلیونه نفوس یا 95% خلک د کاټي سره مخ دي، او یا ډیر سخت د خپل ژوند د بقا لپاره لارې چارې لټوي. د سشلاین رپورټ را لګلې شیر غورزنګ درته.
د ملګرو ملتونو او ځنې غیر دولتي مؤسسو یو شمېر لوړ رتبه کارپوهان چې د افغانستان څخه د 15 ورځنی سفر نه وروسته راستانه شوي دي، دوی د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ او له مشکلاتو څخه ډک بللی دی. دوی وایي چې موږ د خلکو د بشري مشکلاتو په لیدلو سره سخت خوابدي او متاثر شو. دوی وایي چې افغانستان سره که مرستې ونه شي نو ډېر افغانان به له لوږې څخه مړه شي او دا کار باید ژر تر ژره وشي. د بشري مرستو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دوی د افغانستان لپاره کوم 4.34 میلیارد ډالر غوښتي وو، د هغې څخه یوازې 14% ورته رسیدلی دي. د همدې ادارې ویاند جینز لوریک امریکا غږ ته ویلي دي چې د بشري مرستو تقسیم اوس په نورو ملکونو لکه اوکراین، یمن او د کانګو جمهوریت متمرکز شوی دی، خو د افغان ولس کړاو هم هیرولی نه شي. هغه وایي
د خلکو د خوړو ذخیرې په ختمې دودي دوی د خپل ضرورتونو د پاره مجبور شوی دي چې خپل لونه په کم امریکا واده کی او ځامن شاقه کارون تار کی. د بحران د مرمنو او پتیرا دنجونو په ژوند سخته بداغه زکړی ده، له هر ډول حقوقو تعلیم او کارنا محروم شوی دي.
د یونیچا ویاند وایي چې تیر کال د اګست په میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسیدل لاغت خوروسته مستحق خلکو شمیر 10% نور هم زیات شوی دی، او له دوی سره مرسته نه کېدل دا بحران نور هم سختوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یونیچا وایي چې مرسته کوونکي ملکونه او ادارې دا ویره لري چې د دوی مرسته به د طالبانو لاسته ورشي او اصل حقدار به پاتې شي. دوی غواړي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکو مؤسسو له لارې مصرف کړي. په تیرو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو په وینا د دوی ادارو پرته له کومې مداخلې ډیرو مستحقو خلکو ته مرستې رسولې او دا لړۍ لا روانه ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په حق له د امریکا د داخلي مسایلو په حق له د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې بارنۍ پالیسی د ایران د جنجالي اتمی پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکش پورې مسائل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غټ ځانګړي پوښتنه او ځانګړي خبرونه کوي د خبرېدونې ته د 2022 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د پورز د واشنگتن په وخت د ماقام په 9 بجو د افغانستان په وخت 4 شنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 1:30 دقیقو د امریکا غږ د رادیو ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15 غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي په اوکرين کې د روسي د يرغل په اړه بحث کیږي لیسا شلاین رپورټ را لګلې زیدرتا در اورو پراتلونکې دریو ورځو کې بعد ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د سباندې یو سلسله ویختو هیوادونو د دولتونو مشران او نور شخصیتونه ویناګانې وکړي د غونډه چې په غیر معمولي توګه باندې ترسره کیږي او د لوړي کچې غونډه ده په اوکرين کې به پکې د بشري حقوقو وضعیت چې د روسیې د يرغل نه روس رامنځته شوی دی په اړه ویډنې بحث وشي د شورا مشر د ارجنټاینا سفیر فدریکو ویلیګاس په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د وسل وی غړو هیئت پریکړه کول سره سم زر تر زره یو عاجل بحث ترسره کیدی شي هغه ویل
ان هاز ټو میک ا ډیسیژن اکورډینګ ټو د رولز او پروسیجر
او باید د طرز العمل د اصول سره سم پریکړه وکړي کوم چې د منفي رایو په پرتله د مثبت رایو په اکثریت سره د موافقه رائے ده موږ دغه په ورستیو کې در سره کړی دي زه باور لرم چې تاسو په 2006 کال کې په خبر وایي چې د بیلاروس پاړه باندې او عاجل باسو شو او هم د غټول د جورج فلاید د قتل پاړه باندې او عاجل باس شو په اوکرين د روسي تر برید مخکې د بشري حقوقو د سر ادارې اجرایی رئیس کینټ روت ویلو هیلمن دی چې کله جګړه پیل شي شورا پسندستی دا مسله حل کړي په پام کې دا چې شورا د جنگي جرمونو په مخنیوي کې د مرستې وړتیا لري هغه وویل
With respect to Ukraine, I mean, I don't see it's the council's role to try to stop a war. You know, that's the Security Council.
د اوکرين په اړه زه نه ګورم چې دا د شورا رول دی چې د جګړې د بندولو هڅه وکړي دا د امنیت شورا ده خو که جګړه پیل شي شورا په حقیقت کې د جګړې د سرنګوالي په ګوته کولو لپاره لومړی ځای دی او کچري په پراخه پیمانه جنگي جرمونه شتون ولري نو دا د شورا دنده ده چې د دې مخنیوي په هدف جنگي جرمونه په ګوته کړي د غونډې په جریان کې شورا به د سلو نه زیات رپورټونه لکه د شکنجې جبري بيدرګه کولو غیر قضایي وجنو او د توقيف په اړه بحث وکړي په ټولو سیمو کې د شاوخوا 50 هیوادونو د بشري حقوقو ریکارډونه به وسړل شي په دوی کې میانمار شمالي کوریا سوریا ایتوپیا د کانګو دیموکراتیک جمهوریت سویلي سودان نیکاراګوا او وینزویلا شامل دي د بشري حقوقو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میشل بچلټ فشار اچوي چې د چین د سینګ په ولایت کې د بندیانو په کمپونو کې د 1 میلیون نه د زیاتو یو غوریانو مسلمانانو د بندیانو په اړه رپورټ وړاندې کړی چې د ډیر اوږدې مودې نه انتظار شوی دی متحده ایالاتو فرانسې او لیتوانیا د بیجینګ لخوا د یو غوریانو په اړه په پراخه پیمانه ظلمونه د نسل وژنې په توګه غندلې دي چین دا تورونه په کلکه ردوي نظرانه یوسفزی امریکا غږ واشنگتن
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین یک شنبه وروسته له هغه خپل پوسټه د ټي آر سي امر وکړ چې د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر غړي هیوادونو نه یوازې په مسکو سخت اقتصادي بندیزونه ولګول بلکې یوکران ته د وسلو د استولو پریکړه وکړه پوتین وایي چې غربي هیوادونو په مسکو غیر قانوني بندیزونه لګولې دي په موکړه دی رپورټ ته
په اوکرين د روسي د بریټ په څلورم ورځ راپورونه وایي چې د روسي نظامی وسایط نن یک شنبه د هغه هوا د دویم ستر خار خارکیف ته ننوتی دي او په دې خار کې د غاز او نفټو په تاسیساتو کې انفجارات هم شوې دي شاهدانو رويټرز خبري آژانس ویلي دي چې روسي اسکر او نظامی وسایط د دغه خار په مختلفو برخو کې لیدل شوی او د دزو غونه هم اوریدل شوی دي اوکرين دا کوي چې وګړي له ختیځ خار خارکیف څخه روسی پوځیان بیرته ایستلیدي. بلخوا د روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر مسکو د اقتصادي بندیزونو او د ناتو د مشرانو د سختو څرګندونو وروسته نن یک شنبه خپل پوست امر وکړ چې د هغه هیواد د پوز د دفاع ځواکونه چې اشاره یې د اټومي وسلو په ګډون نظامی قطعاتو ته ده د تیارسی امر وکړ.
ګرانو همکارانو، لکه څنګه چې تاسو وینئ، نه یوازې غربي هیوادونه زموږ د هیواد په وړاندې په اقتصادي برخه کې غیر دوستانه اقدامات کوي. هدف مې غیر قانوني بندیزونه دي چې ټول پرې پوهیږي، بلکې د ناټو د مهمو غړو هیوادونو چارواکي ځان ته اجازه ورکوي چې زموږ د هیواد په اړه سخت بیانونه وکړي. له همدې امله زه دفاع وزیر او لوی درستیس ته امر کوم چې د روسیې د پوځ د دفاع ځواکونه د جګړې د تیارسي په حالت کې راولي.
روسیا په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې د متحده ایالاتونو، بریتانیا او جرمني په ګډون د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو له اوکراین سره د وسلو او مالی مرستو پریکړه وکړه. د جرمني صدر اعظم د یک شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د مسکو د یرغل د مخنیوي په هدف په مستقیم ډول اوکراین ته وسلې ورکوي.
د روسیې جمهور رئیس د پنځمه په ورځ پر اوکراین په بریټ سره نوې واقعیت رامنځته کړ. دا نوې واقعیت یو ښکاره ځواب ته ضرورت لري. مونږ لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، مونږ پرون پریکړه وکړه چې جرمني به اوکراین ته وسلې استوي څو د خپل هیواد دفاع وکړي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې نړۍ باید د پرداختونو د سویفت له نړیوال سیستم څخه روسیا بې برخې کړي او دغه په وینا هیوادونه له دې اقدام څخه ملاتړ کوي.
And we need to make sure that we apply those
مونږ باید د اطمینان رامنځته کړو چې د سویفت په ګډون سخت اقتصادي بندیزونه عملي کړو. هغه څه چې پیښیدون کې دي دا دي چې غربي مخاطبانو ته د اوکراین وحشت ښکاره روښانه کیږي او دا خپل پر غربي سیاستوالو ډیر فشار راوړي چې اقدام وکړي. مونږ باید یو ځای عمل وکړو او ډیر څه وکړو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د شنبه په ورځ خپل خلکو ته د ډاډ ورکولو په هدف وویل چې دای په کیف کې دی او له خلکو یې وغوښتل چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت وکړي.
زه دلته یم، مونږ وسله په ځمکه نه ږدو، له خپل هیواده به دفاع وکړو، ځکه زمونږ وسله حقیقت دی او زمونږ حقیقت دا دی چې دا زمونږ خاوره ده، زمونږ هیواد دی، زمونږ ماشومان او مونږ به دفاع کوو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټاکل شوی ده چې د بشري حقوقو شورا په اوکرين کې د روسیې په يرغل د باس لپاره یو غونډه جوړه کړي. ځینو هیوادونو چې د روسیې سره نږدې اړیکې لري د غونډې د جوړېدو سره مخالفت ښودلې. د امریکا ژه خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیم له راپورټ راغلي دي. خلاصه به زه خرل خان تاسو ته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په غوڅ اکثریت سره منزور کړي چې بلونه به په اوکرين د روسي د يرغل پاکله د باس کول لپاره عاجل غونډه جوړوي. دغه شورا چې ټول ټال وڅلويش غړي هیوادونه لري، نونو سیوادونو د باس په طرفداري رائے ورکړه. په شورا کې همدارنګه ډیر لسیوادونو پر رائے چولو کې برخه وانه خسته او چین، کیوبا، اریتریا، روسي او ونزویلا د غونډه خلاف رائے ورکړلې. دا راګری ورسته راغو وسو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د اوکرين استازي یوفهینیا فلیپینکو څو ځله د دې شورا څخه وغوښتل چې په دې حق لای وغونډه دایره کړي. میرمن فلینکو په خپل هیواد کې د روسي يرغل پرته لکه می پاراونی او نه توجه کیدونکې حمله وبلله او زیاته کړه چې د بشري حقوقو دای دره باید روسیا مسول وبولي. د اوکرين د استازي وویل چې د روسي د يرغل په څو ورځو کې د هیواد ته به حد ځاني او مالی زیان وشتي. هغه ول په جګړه کې 353 کسان وژل شوی چې شپږ سي ماشومان وو. مېرمن فلینکو هم درنګ ول چې د روسیې په حمله کې شاوخوا 1700 کسان ټپي شوی هم دي چې وسل شپږ ته ماشومان دي. د اوکرين استازي زیاته کړه چې د روسیې په بمباریو کې عامه تاسات لکه سړکونه او پلونه تبا شوی او په سلګونو زرو کسانو پرېښنا او وبکته شوی دي. هغه وایي
Russian forces attempt to sow panic among the population by specifically targeting kindergartens and orphanages.
د روسي ځواکونو ورکتونونه، روختونونه، یتیمخانه او ګرځنده روغتیاي مرکزونه په دې خاطر بنښه کول چې په خلکو کې ورختای پیدا کړي. روسي داسې کړنې کړي چې جنگي جرم بلل کیږي. اوکرين همدارنګه د عدالت په نړیواله محکمه کې په روسي دا وکړي چې باید مسول وبلل شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ادارې کې د روسي استازي په اوکرين تور پوری کړي چې د ډوانسک او لانسک سیمو په ګډون یې د یوات په خطیز کې ګڼ شمیر ظلمونه کړی دي. په دې دوه سیمو کې چې د اوکرين څخه جلا شوی او تازه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپلواک هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندري د 2013 کال را په دې خوا د بلتون غشتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه د 14,000 څخه ډېر کسان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملکی امنیت، دیموکراسي او بشري حقوق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوزرا زیاد استونیا په تالین کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د تازه وخت په بین المللي کانفرنس کې څرګنده کړه. دا په جدي توګه په درسته نړۍ کې د خبرانال لپاره د فعالیت مشکل او خطرناک چاپیریال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیا ویلي خطر وروسته زر او څرګندو. هیبر لپیس وسکویز چې محلي چارواکو ترمنځ د اداري فساد په باره کې راپورټ ورکاوه د فبروري د میاشتې په 10 نیټه په مکسیکو کې وژل شوی و. په درسته نړۍ کې د مستقلو خبرانانو لپاره سانسورشپ، ډارول، بندي کول او د خبرونو بندول دوام لري. د مطبوعاتو د ازادۍ د یوشتو هیوادونو ائتلاف په دې تازه وخت کې په مستقلو مطبوعاتو باندې په هانګ کانګ کې او د ولسي چین په جمهوریت کې د چارواکو په حملو باندې ژور اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن څرګنده کړه له 2014 کال نه تر 2020 کال پورې تقریبا 15% نړیوال نفوس په خپل هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ انحطاط لیدلی دی. دویل دا د احصایې نه زیات څه دی، دا د خطر زنګ وهل دی. د مطبوعاتو ازادي د خلکو د خبر ساتلو لپاره ضروری او حتمی ده. دوی ته اجازه ورکوي چې د خپل حکومتونو سره حساب کتاب وکړي او مهم موضوعات څرګند کړي، کنه د عوامو پام به ورته نشي. موږ په دې هم پوهیږو به د مطبوعاتو ازادۍ نه څه پیښیږي. اداري فساد وده کوي، بې مسلکه او بې اصوله مشران له خپل قدرت نه غلطه ګټه اوچتوي او د خلکو آواز غلی کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل ډیموکراسي باید په آنلاین او په غیر آنلاین باندې د مطبوعاتو د ازادۍ په ژغورلو کې مخکښي وکړي. امریکا د ډیموکراسۍ لپاره د عالي غونډې په وخت کې یو شمېر پروګرامونه پیل کړل، لکه د خبرالانو د ژغورنې نوې پروګرام، د قانوني مرستې او د ډیجیټل او جسمي امنیت په شمول خبرالانو ته مرسته ورکول دي. بل نوې پروګرام دا دی چې په جنس باندې د ولاړې زورونې او سرغړونې سره د مبارزه وشي. امریکا ټیکنالوژۍ نه د غلطې ګټې اخیستلو غم هم خوري چې خبرالان هدف ګرځوي. د ډیموکراسۍ لپاره د نوې عالی غونډې له لارې د صادراتو کنټرول او د بشري حقوقو ابتکار په نظر کې نیولو سره امریکا د یو شمېر نورو هیوادونو سره په ګډه د اختیاري لارښوونې کوډ ته وده ورکوي. د صادراتو له کنټرول نه کار اخلي چې د ټیکنالوژۍ د خپرېدو غم وخوري چې کېدای شي د دې لپاره استعمال شي چې له خبرالانو نه ناوړه کار واخیستل شي او ناراضیان وځپي. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې د قانون د متخصصانو د لوړې سطح منصفه هیئت په پیشنهادونو باندې رڼا واچوله چې د مطبوعاتو د ازادۍ ائتلاف او د دې انډوالانو ته مشورې ورکوي، لکه کله چې خبرالان هدف وګرځوي څنګه ځواب ورکړی شي او په دې کې د بندیزونو د اقداماتو پیشنهادونه شامل دي. هغه ته ورته دي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو نه وروسته امریکا ولګول. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه امریکا به معلوماتو ته د لاسرسي ملاتړ ته دوام ورکوي او په درسته نړۍ کې به د مطبوعاتو دفاع کوي. د نو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.